السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د افغانستان څنګه د ژمي در رسیدو په درشل کې لمرستندوی بنسټونو غوښته چې د بیوزلو افغانانو لاسنیوي وکړي. د ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې اړې افغاني کورنۍ تر بل هر وخت زیات لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په بیان کې یادونه شوي چې دوی له څه باندې 24 میلیونه اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د کابل له شاره څه باندې 3000 سوالګر راټول کړي دي. په دې ډله کې څه باندې 2000 ښځې هم شاملې دي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر په دې اړه پرون یو ویډیویي پیغام ورکړی.
د سوالګرو راټولولو کمیټې د روان 1400 لمریز کال د وږي یا اسمبلی میاشتې تر 12 نیټې پورې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو 3048 سوالګر راټول کړي دي. د راټول شوو سوالګرو له جملې 2109 ښځې دي چې تر ارزونې وروسته یې 649 مستحق او 1480 بیا حرفوي سوالګرې پیژندل شوي دي.
طالب چارواکو ویلي چې مستحق سوالګر یې ټول افغانی ستری میاشتی ټولنی ته معرفي کړي چې هلته به ورسره لازمي مرستې وسی. د کرکټ په آسیای جام کې نن د هند او سریلانکا ټیمونه سره مسابقه لري. هند د آسیای جام په دویم پړاو کې وړم ورځ له پاکستان ماتې خوړلې ده، خو سریلانکا بیا لومړی بری د افغانستان په وړاندې ترلاسه کړی. تمه ده چې د څلورو غوره لوبډلو په دې پړاو کې افغانستان سبا چهارشنبه ماښام له پاکستان سره مخامخ سي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی. د پاکستان پوز وی په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې له کبله 15 پاکستانی سرتیری او 4 افراطي وسلوور وژل سول. د پوز د مطبوعاتي څانګې په اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونه د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوځي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستانی سرتیری او 4 تن افراطي وسلوور د ډزو په تبادله کې وژل سول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ډله ډیره فعاله ده. د زاپوریجیا اټومي تاسیساتو وروستی فعال ریاکټور هم بند سو. د اوکراین د زاپوریجیا اټومي بټۍ چلوونکی اینر هواتم وایي څرنګه چې د روسیې لخوا په اشغال سوو سیمو کې لا هم راکټي بریدونه دوام لري، د پیښې د رامنځته کېدو له بیرې وروستی فعال ریاکټور هم بند سوی. د راپورونو له مخې په دې اټومي تاسیساتو کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارونکو له پلټونو سره سره په شاوخوا سیمو کې راکټي بریدونه دوام لري. په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمانداني د دوشنبه په ورځ تایید کړه چې د امریکا دوه B-25 بم غورځوونکو الوتکو د فارس خلیج پر سر ځینې الوتنې وکړې. دغه الوتکې چې د اټومي ډزو وړتیا هم لري د یکشنبې په ورځ یې د اسرایلو، کویت او سعودي جنګي جټ الوتکو په ملتیا پروازونه کړي دي. په منځنی ختیځ کې د امریکا د هوایي ځواک لوړ پوړي چارواکي الکس ګرینویچ ویلي دا بم غورځوونکي الوتکې د بریتانیا له ایوې پوځي اډې څخه سیمې ته الوتنې کړې وې او اوس یې پروازونه ختم او د سیمې له قلمرو وتلي. اسوشیټډ پریس خبري ایجنس او اسرایلي رسنیو دا د ایران په وړاندې د قوت د ننداري په توګه یاد کړي. خبرونه مو د ازادي راډیو په دیو ساته خبرونه کې وویدل. نن سټیشن بده د وږي اسمبلی 15 د سپتمبر میاشتې شپږمه د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې طالبان چې له روسیې سره شی اړیکې لري وایي چې کابل کې د روسیې سفارت خوندیتوب ته لا جدي اقدام کوي.
موږ هیڅکله اجازه نه ورکوو چې د دشمنانو دغه ډول منفي کړنې دي د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي.
د پکتیا ځینې اوسیدونکي تاییدوي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سوي.
پنځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پل ته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانیستل شوی دی.
په نورو ولایتونو کې هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته د خپلو ټولګیو د پرانیستلو په تمه دي.
چارواکي دي په نور افغانستان کې هم ښوونځي پرانیزي موږ له یو کال څخه په تمه یو.
غزنی کې د سیلاب ځپلو حال هم اخلو.
تکاو خلې ته رالم هغه اوبو یوړم کنه چې زه اوبو داسې یو دوه کیلومتره بې وړی ورین په یو ډبر ځان تکیه کړو چې بیا زه راوختم.
دا هم وري چې په کندز کې خلک د غلاو له زیاتېدو شکایت لري.
زه غالم چې دلته توجه وشي ته دا غلا ملا ورځ په ورځ زیاتېږي. دغه
د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ده. د طالبانو حکومت وی لدی ورسته د روسي د سفارت امنیت ته لا جدي پاملرنه کوي. دروسی د سفارت مخته پرون یو زورور چودنه وسوه چې د دوو روسی ډیپلوماټانو ترڅنګ څلور افغانان ووژل. د پیښې ټپیان بیا وایي چې چودنه ډیره لویه وه او ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. سفیو الله ستانینزی راپور جوړ کړی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوشنبه په ماښام د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته ټلیفون کړی او په کابل کې د روسیې د سفارت مخته د پرونی چاودنې په اړه ورسره خبرې کړې دي. په یو اعلامیه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې راغلی چې متقی لاوروف ته ډاډ ورکړی چې طالب ځواکونه به د سفارت د امنیت د نیولو لپاره لا هڅې ګړندې کړي. د وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په دې اړه وویل:
زموږ امنیتي ارګانونو د پیښ په تړاو هر اړخیزه څېړنه پیل کړې او د سفارت د لا خوندیتوب لپاره بلا زیات جدي ګامونه پورته کړي ترڅو د دغه ډول ګواښونو مخه ونیسي. د افغانستان اسلامي امارت د روسي فدراتیب سره نږدې اړیکې لري او غواړي چې د وخت په تیریدو سره لا قوي شي. موږ هیڅکله اجازه نه ورکوو چې د دشمنانو دغه ډول منفي کړنې دي د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي.
اخو د روسي د ولسمشر ویاند دیمتری پیسکوف په کابل کې د روسي د سفارت مخته چاودنه ترهګر عمل بللې او ویلي دي چې په اړه یې څېړنې کیږي. د کابل د دارالامان واټ تصویر مده روسي سفارت مخته په چاودنه کې چې د راپورونو لمخې ځانمرګ بریدو ګڼو هغو ځوانانو ته مرګ ژوبله اوخته شي د تحصیلي ویزو لپاره ورغلی وو. د کابل د امنیه قماندانۍ ویاند خالد زدران دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې څلور افغانان او د روسي د سفارت دوه کارکونکي وژل شو یا لستنه نور په دې کې ټاپیان دي. د چاودنې زینو ټاپیانو داسې حال کې رویټر سره د سترګو لیدلې حال شریک کړ چې پټۍ پرې لګېدلې وي او له درده کړېدل. فیض محمد د روختون په کټ پروت دی او وایي تر چاودنې وروسته یې څه په یاد نه دی پاتې.
څومره مشور سره محمد باش نشان دادم کې نه او به هم داخله سفارت ونه
کنسل راغی او مونږ خپل اسناد وروخودل. مونږ د سفارت دروازې ته راهنمایي کړو. په همدې شبه کې 14 وشوه او زه پزمکه ولګیدم. ورسته په نشوم چې څه وشول.
کچې اتفاق کړی.
وحید الاوای د 14 زور دوم رډی روچی دای د سړک لیوي غاړي بلې ته واچاو او ډیر ژوبل کړ.
بسور اک صداي بلان دمو ته دغه به سر خود نه فهمیدم. انقدر فهمیدم که از من پیشه دو چه مرا پروند
هم دومره می پیادی چه چودنه دی بیالی لطسنگ دی سلک منسته واچولم بیا می لاس او پکی لکاره ول بیدل ملگری می راغی او دلته روختون تا راوستلم
چا او کومې ډلې د دې راپور تر لیکلو پورې په کابل کې د روسیې د سفارت مخته د پرونی چاودنې مسولیت نه دی منلی. خو روسیې تل په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. روسیا له هغو محدودو هیوادونو ده چې د طالبانو له راتګ وروسته یې په کابل کې خپل سفارت پرانیسته. روسیې سره له دې چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو کلکې ډیپلوماتیکې اړیکې ورسره پالي او هلته یې هم په موسکو کې د طالبانو د حکومت استازي ته ډیپلوماتیک باورلیک ورکړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پکتیا ځینی اوسیدونکي او سیمه ایز طالب چارواکي تاییدوي چې هلته د نجونو ځینی لیسې پرانستل سوي او نجونو ته تعلیم پیل کړی دی. دوی وایي چې دا پریکړه د ځینو ښوونځیو د مدیرانو لخوا سوې او په دې اړه د پوهنې وزارت لخوا کوم حکم نه دی صادر سوی. څه باندې 350 ورځې وسوې چې د طالبانو حکومت رسمن له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. سفیو الله ستانکزی او نور تفصیل.
د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکی او د دارالمعلمین استاد هاشم خیل هاشمی وایي د پکتیا په دې ولسوالۍ کې یو لیسه له څو ورځو راهیسې پرانیستل شوې او نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شوې دي.
څمکنیو ولسوالۍ په مرکز شارناو کې د سمین اکبري په نوم لیسه د بزرګونو جنکۍ درس وایي چې په شمیرې زرګونو ته رسیږي. دولسم سم په پورې زده کوونکي لري. 15 ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانیستل شوی دی. دا سه رسمي مکتوب نشته چې دغه لمخه اجازه ورکړل شوی چې تاسو خوانځي ته تلاشه.
څمکنه یې لګردې ده شاوخوا او 1 کیلومتر لري ده او د لیسې مدیر د ځای اوسیدونکو په مشوره لیسه بیرته پرانیستې. په ګردیز کې هم څلور لیسې پرانیستل شوې. د ګردیز یو اوسیدونکو احمد شاه دوستي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خوانځي له ډیر ځنډ وروسته په پکتیا کې تر شپږم سم پورته یو ځل بیا شروع شوی. انجن ډیر د خوشاله احساس کوي. زما درې خوندې او د کاکا لورګانې په مرکز ګردیز کې د نسوان شهري خوانځي کې ذکر کوي چې کله سړی دا خبر ترلاسه کړ، له بازاره خواږه راوړل او په ټوله کورنۍ یې توضیح کړل. ټول پکتیاوال ډېر د خوښۍ احساس کوي. زه هیله لرم چې په ټول افغانستان کې د نجونې ښوونځي بیا فعال شي او خویندې ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځي.
د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالقیار احمدزی له سیمه ییزو رسنیو سره په خبرو کې تایید کړي چې په څمکنیو کې او همدارنګه په مرکز ګردیز کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو 15 ښوونځي بیرته فعال شوي. که څه هم طالبانو تیر کال واک ته رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د دوام رسمي اجازه نه ده ورکړې، خو له څه وخته د بلخ، کندوز، جوزجان، هرات او بادغیس ولایتونو د نجونو په ځینو ښوونځیو کې تدریس دوام لري. طالبانو د ښوونیز کال په پیل کې ژمنه کړې وه چې د نجونو لپاره به ټول ښوونځي پرانیزي، خو په وروستیو شیبو کې له خپلې ژمنې په شا شول او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل یې تر بلې خبرتیا وځنډول. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په یو پیغام کې یو وار بیا د افغان نجونو د ښوونځیو له تړل پاتې کېدو اندېښنه ښودلې. هغه ویلي د دغو ښوونځیو تړل له مساوي حقونو څخه نه جبرانېدونکې سرغړونه ده او زیان یې ټول افغانستان ته رسیږي. د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل یو اصلي شرط د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړو د حق ورکول دي.
په پکتیا کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د مدیرانو د پریکړې له مخې پرانستل سوي دي. د غزنی، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو نجونې د دې کار ستاینه کوي، خو دوی هم د خپلو تړلو ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه لري. نور حل په دې راپور کې.
مروه د غزنی ښار په یو لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکي ده. دا اوس ښوونځي ته نسیتلی. مروه وایي په دې هیڅ نه پوهیږم چې موږ ولې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږو. هغه په پکتیا کې تر 12 ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکولو ته زیات خوشاله ده، خو وایي په ټول افغانستان کې دي د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص شي.
زه خوشاله یم چې د ښوونځیو د خلاصولو پیل له پکتیا څخه وشو، خو چارواکي دي په نور افغانستان کې هم ښوونځي پرانیزي. موږ له یو کال څخه په تمه یو.
دا په داسې حال کې ده چې کال کېږي په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. د پکتیکا ولایت مرکز شرن علیه هم د دغه ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. دا وایي موږ هیڅ ګناه نه ده کړې، دا زموږ حق دی او موږ ته باید خپل حق راکړل سي.
زه ډېره خوشحاله سم چې پکتیا کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانستل شول، خو هیله لرم چې په خرنه بیا په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانستل شي. مسؤلینو څخه هیله کوم چې ښوونځي پرانستي.
دغه نجونې وایي تیر یو کال په همدغه هیله تیر کړ چې نن او یا سبا به یې ښوونځي خلاصېږي، خو لا هم تړلې پاتې دي. د میدان وردګ ولایت د میدان ښار د یوې لیسې د 12 ټولګي زده کوونکي بختنامه هم له خپله بخته ګیله منه ده. دا وایي خوشاله یم چې په پکتیا ولایت کې د نجونو ښوونځي خلاص شوي. موږ هم په دغه تمه یو او هیله کوو چې زموږ ښوونځي هم راته خلاص کړي.
خو یوه وړه هیله مې زړه کې پیدا شوې چې ګواکې یوه ورځ نه یوه ورځ یو هیڅ پیدا شي او دا درد ولیدل شي، زموږ زخم پټۍ کړای شي. نه پوهېږم تر کومه به مې دا هیله صحیح وي.
که څه هم چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره د هیواد په ډیری سیمو کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل سوي او اوس یې په پکتیا کې د دغه ښوونځیو د خلاصولو امر کړی دی، خو د نور افغانستان نجونې لا هم له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوښیست دراپورونو لړۍ ته دوام ورکو. په غزنی کې ډیری هغه سیلاب ځپلي چې کورونه، باغونه، کښتونه او یا هم د کورنۍ غړي سیلابونو وړي، د طالبانو حکومت او له خیریه بنسټونو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. د دغو کسانو له ډلې یو هم د 15 وژل سوو اولادونو پلار محمد هاشم دی.
مولم یو یو مخستان نه وړو د دورسوی واز او کوم سي دغه نور شیطان هغه بیا سار د دت پیا و نه د توبو ولاړی خټ پرتی هغه لري کړته به راوکش.
محمد هاشم د هغه یو لور او څلورو زامنو پلار د چمو د وړاندې سیلابي څپو ورڅخه واخستل. دغه څپې د هغه پر کور د لوی اختر پښپه د شپې مهال وراغلی چې حبیبه، کلیم الله، نصرت الله، هیبت الله او مصباح الله په خواجو خو ویدو. دغه پیښه د غزنی ښار ختیځ لور ته په 2 کیلومتره واټن په خیر آباد سیمه کې رامنځته سوې وه. محمد هاشم په دغه تکاوی کې چې اولادنه یې په کې مړه سوي ولاړ او کیسه کوي چې څنګه یې پر کور اوبه راغلې او څنګه یې د زړه ټوټې ورڅخه جلا کړې.
د شپې 11 بجې زه ویده وم او دا کوڅه کې سر نارېز راپورته شوم. سره منډې مې کړې تکاو خولې ته سره رسېدم دا کوچنیان به زه راوکړم چې غرق نه شي. تکاو خولې ته راغلم هغه اوبه یووړم زه په خپله چې زه اوبه داسې 2 کیلومتره بیا وړیم ورېم په یوه ډبره پسې ځان تکیه کړو چې بیا زه راوختم.
خو کله چې هاشم کور ته راغی څه سوي وو؟
بیرته رالمه په دوی اوبه ولاړې وې څوک نه پکې معلومېدلو. خو دا 1 متر 40 سانتي دغه تکاو زور ده په هغه کې لاندې وو. دلته راپور کړي وو ټول دغه مځکې ته ټول داسې کوټه پراته وو. یو دغه پورته ورسۍ کې پروت وو هغه ټول شهیدان شوي وو. 5 نفره وو. یوه مې لور وه، څلور مې زامن وو. مشره لور مې د 12 کلو وه. د کشر زوی چې مې وو کشر مې زوی وو هغه د 2 کلو وو.
محمد هاشم د غزنی قرباغ ولسوالۍ د لوڼو کلي اوسیدونکی دی چې کلونه وړاندې د نیستۍ له امله غزنی مرکز ته راکډه سوی. هغه کیسه کوي چې د اولادونو 5 جنازې خپل پلرني کلي لوڼو ته یوړې او هلته یې دفن کړې.
دوی مې دغه پورته کورو ول راله هغوی کور ودانه چې بیا کفنونه مغه ورکړي وو او غسل مې هغه ورکړی وو. له هغه بعد بیا زموږ کلیوال راله چې هغه راسره یوړه چې بیا م په 10 سپارلو وري.
محمد هاشم وایي له هغه وروسته د ژوند چارې سختې اغیزمنې سوې دي. د ماشومانو د مړو کېدو تر څنګ یې کور هم نړېدلی دی. هیله کوي چې د طالبانو حکومت، خیریه بنسټونه او یا هم ملي سوداګر د مرستې لاس ور اوږد کړي.
نو موږ ته باید مرسته وسي دا کور په جوړ کړو او د زندګي پر روانه کړو. نور راځي نور پاتې کوچیان بیرته نه راځي.
دای وای له دغه پیښه وروسته پر رواني ناروغي اخته سوی او هیڅ کار روزګار ته ځل نه کیږي. دا یوازې محمد هاشم نه بلکې په غزنی کې ډیرای هغه سیلاب ځپلې چې کورونه، باغونه او کښتنۍ سیلاوي اوبه وړي. له طالبانو حکومت او خیریه بنسټونو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ژمنه کوي چې د محمد هاشم تر څنګ به له ټولو هغه کورنیو سره مرسته کوي چې سیلاوونو ځپلې. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله راتلونکي مجلس کې چې د مولوي مشات سره کیږي دا خبره به د موږ د مجلس اجنډای او دا به یاد کو.
غزنی تیرو ورشتون او سیلاونو سخت ځپلای چې ډیرای ځانی او مالی زیانونه یې اړولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې ورستیو کې د تاجکستان حکومت افغانستان ته د هغو افغان کډوالو د لیږلو لړۍ پیل کړې ده چې د هیواد ته پناه وړې وه. په تاجکستان کې افغان کډوال وایي سره لدې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې د عالی کمیشنری او د تاجکستان حکومت لخوا د کډوالۍ کارتونه ورکول سوي، خو بیا هم په دې ورستیو کې له دې هیواده اخراجېږي. دا هم په دې اړه جزئیات
د کور د پر لږ سودا کمبود وه. نو د هغې په خاطر باندې د ورځې نه شو راوتلی، لږ دېری وو. نو زه مجبور شوم د شپې د خونه راووتلم.
نیمه شپه د تاجکستان د پلازمینې دوشنبې په کوڅو کې بازار ته روان دی چې کور ته د اړتیا وړ خوراکي توکي واخلي. وایي د ورځې له دې ویرې چې د تاجکستان د پولیسو لخوا ونه نیول شي او بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي له کوره نه راوځي. د افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي یو نیم کال کېږي چې د امنیتي ستونزو له امله یې تاجکستان ته پناه وړې ده، خو اوس په یاد هیواد کې هم په ډار عوام کې ژوند کوي.
افغانستان خطر سازمان د ډیرو سختو مشکلاتو او د ډیرو سختو نانجریانو سره موږ تسریو.
په تاجکستان کې مشت افغان کډوال وای دوی سره لدی چې د یو ان ایچ سی آر د کډوالۍ کارتونه لري د تاجکستان له حکومت سره هم ثبت دي، او ګریزه کارت چې دوی ته په تاجکستان کې د کډوال په توګه د اوسېدو حق ورکوي او دوی د اخیستلو لپاره له 0 تر 3000 ډالرو پورې ورکړي هم لري. خو بیا هم د تاجکستان حکومت په دې وروستیو کې افغان کډوال له کورونو وباسي او افغانستان ته لیږي. یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم می واخستل شي ازادي رادیو ته ویل
دا نظر پښته کې مهاجرین هم شان کارت ملل متحد هم درن
سره لدی چې دا ټول کډوال د ملګرو ملتونو او تاجکستان د کډوالي کارتونه هم لري هیڅ امکان نه لري چې دلته څوک غیر قانوني راشي ټول قانوني کډوال دي خو اوس هر کس نسی زما یو دوست چې نیولای وو ورته ویلی و چې و زمونږ د خپلواکۍ ورځ را روانه ده له حقي وروسته ټول له تاجکستان باسو یو میاشت کېږي چې دا چاره پیل شوې خو په تیر دریو څلور ورځو کې هر ورځ 500 نه نیول تر شپېتو کسانو پورې افغانستان ته لیږي تیر شپې هم 15 کورنۍ ولېګلې خلکو بیخي روحي له لاسه ورکړې او له کوربه تلین شي
د رحیم په نوم یو ځوان چې شپږ ورځې مخکې له خپل ورور سره د تاجکستان د حکومت له لوري ونیول شو او افغانستان ته ولېګل شو وايي نور کورنۍ په تاجکستان کې پاتې ده او د خپل ورور سره په افغانستان کې دی نو موړی وايي دومره وخت هم ورنکړل شو چې خپل کورنۍ ته زنګ وکړي او د نیول کېدو په اړه معلومات ورکړي
اونجې مور ازي موټر پوین کې د موټر دیګر شون
موږ یو موټر څخه راکته کړو او بل موټر کې کېنولو د امنیت خلک هم را سره وو او سرحد ته راوستلو هر څه مې چورته وویل چې موبایل مې راکړي چې کورنۍ سره مې خبرې وکړم اسناد لرو او تاسو به دلیل موږ ریپورت کوي خو زموږ خبرې وانه وریده او مستقیمی سرحد تر وړلو
خوب مورا ریپورت کړان مستقیم اوردن مارس
لا تاجکستان څخه د افغان کډوالو د استلو پاړه د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ازادي رادیو ته څونه ویل خو په تاجکستان کې د تیر جمهوریت حکومت سفیر محمد ظاهر اخبار لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دا چې یو شمېر افغانان له تاجکستان څخه بیرته لیږل شوی لاملې د تاجکستان د خپلواکۍ ورځ لپاره د ټینګو امنیتی تدابیرو نیول دي خو نو موړی زیاتوي په دې اړه د تاجکستان له حکومت او نورو نړیوالو ادارو سره خبري روانې دي چې دا ستونزه حل کړي
دوستان چې اخراج شوی دي لټول سره پاړی کې کیم کورونی ته ورغلیم او ټول اسنادونه مې لنګ دی لیدلې دي اړتیا ده چې دوی اسنادونه یو ځل بیا وارزول شي زه له هغوی سره چې په افغانستان کې دي یي کورونی دلته دي همدا ډول نړیوالو او د تاجکستان حکومت د کډوالو له بنسټونو سره پاړی کې کیم هیلمنیم چې د ارزونه په خړه ډول وشي به ټول موارد له خلکو سره شریک کړو
سره لدې چې په تاجکستان کې افغان سفیر د افغانانو د اخراجولو لامل د تاجکستان د حکومت لخوا امنیتي اندېښنې بولي خو افغان کډوال بیا ادعا کوي چې د کډوالۍ د نړیوالو سازمانونو لخوا د تاجکستان حکومت ته د بودیجې له کمولو وروسته یاد هېواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې خو د کډوالۍ نړیوالو سازمانونو په دې اړه څه نه دی ویلي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د اګست 15مه د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې وه او خبرداری ورکړی و چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی چې د دې کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي هڅه مو وکړه له تاجکستانه د ویستل شوي افغانانو د شمیر او لامل په اړه په هغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره هم وپوښتو خو یادې ادارې په دې اړه له موږ سره معلومات شریک نه کړل
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه د آسیایي جام لپاره د څلورو غوره لوبډلو د سیالیو په ترڅ کې له پاکستان سره مسابقه کوي د افغانستان ټیم سره لدی چې په ډیر قوت دغه پړاو تر رسیدلې خو وروستۍ لوبه یې د سریلانکا په وړاندې وبایلله سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې د کرکټ بورډ له مرستیال روزونکي رئیس احمد زی پوښتلې چې افغان ټیم د سبانۍ لوبې لپاره څومره چمتووالی لري
واکن چې د افغانستان لوبډلې په دغه آسیا کپ کې ډېرې ښې لوبې ترسره کړلې سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره او بیا بنګلادیش ته په ماتې ورکولو سره موږ هغه سوپر څلور بهترین لوبډلو کې ځان د ځای پیدا کړ او به وایو چې بدبختانه به ورته ووایي چې سریلانکا سره هغه لوبه له لاس نه ورکړله او علت یې معلوم و چې په حقیقت کې ووایو د موږ هغه توپ نیونه یعنی فیلډینګ کې موږ نه څه نه څه اشتباهات موږ نه وشو نو له هغې وجه هم لوبه بیلله خو دغه دوه ورځې موږ لوبغاړو پوره یو خو دمه ورته وکړله او بل په هغه غلطیانو باندې چې څه وکړو د را روان میچ لپاره چې یو ډېر مهم میچ ده چې سبا به له پاکستان هېواد سره ترسره کېږي او نه تنها د کرکټ لوبغاړي بلکې د افغانستان د کرکټ څومره مینهوال چې دغه میچ ته په انتظار دي نو لوبغاړیو هم د دې میچ په اهمیت باندې پوهېږي او ګټل یې ډېر ضروري دي که موږ په دغه ټورنمنټ کې مخکې ځان ته لاره پیدا کړو تر فاینل رسېدو پورې نو ان شاء الله پوره ډاډمن یو او ډاډه یو په دغه ټورنمنټ کې چې موږ سره کوم لوبې کړې دي نو د کرکټ مینهوال او د کرکټ ماهرین ټول دا خبره کوي چې د افغانستان ټیم داسې یو پیاوړی ټیم ده چې دوی په ښه ورځ باندې دنیا هر یو ټیم ته دې ماتې ورکولی
د هند او پاکستان ترمنځ وروستۍ لوبې ته په کتو د پاکستان د ټیم د قوت او کمزورتیا ټکي کوم دي
نو کتا سی وګوري واکین چې دی پاکستان لوبډلې د هند په خلاف باندې ډېر خلوب بوکړل او ډېر غټ رن دي پوره کړل. خو بیا وګوري دی هندستان په بولینګ کې د سی یو خاص تو تجربه کار بالونو بغیر د بنشو کومار په نوم باندې ستودا. نو دا نو لوبډلې کې دومره بالورانه کې دومره تجربه نه لرله یان دغه سی بولران پکې یو. نو رابو شو دی منگا دی تیم پا بارا کی تزدا اوه ما چی دا لوب پا شارجی که دا او دی پاکستان تو بهون تیز بادران چی دی اغا واکین چی دیر تیزی خو پا شارجی که لوب او پا شارجی که چی سمرم تا تیز بال که خمرم دمرم مسئله نجوڑه خو که او گورو ندی پاکستان پا نسبت منی دی افغانستان بالینگ دیر تجربه کار دا دیر خسپینران دی منگ سرا و دی منگا فاس بالینگ هم خدا بد ندا په دغه ټورنمنت کې چې لوب وکړي د په بیټنګ کې او په بالینګ کې دواړو طرف نه پوره پوره موږ ورته مدګی نیولې ده. دا چې په پاکستان هند ته ماتې ورکړه څه نه څه یو ښه مورال سره به خو ان شاء الله د موږ لوبغاړي هم دغه میچ ته پوره پوره مده دي.
کلک په تفصیل وغږیږو امزای صاحب چې بل پړاو ته د وتلو څومره چانس لرو. مخکې تاسو اشاره وکړه د افغانستان ټیم په قوت سره دغه پړاو ته ورسېده. سریلانکا او بنگلاديش ته ماته ورکړه سره لدی چې سریلانکا نه پروسی لوبه کې ماته خوړه. بل پړاو ته دی وتلو څومره فرصت لرو؟
نو د پاکستان میچ مخکې چې ما ویل ډېر ضروري ده او د غسلور کیمونه به دوا غ پیاوړ کیمونه څوک چې اول او دویم راشي په دغه سکیجول کې نو دا وی ترمنځ به بیا د فائنل لوب په تر سره کیږي. یعنی د کنور پړاوونه نشته دی نو ډایرکټ به فائنل شروع کیږي. نو د پاکستان لوب د موږ لپاره ډېر ضروري ده چې یو بهترین کرکټ ور سره وکړو او کوشش به مو دغه چې تری وی کړو. نو دا مسابقه په یو لحاظ باندې چې ورته ویلو شي دا به د یو طرفه مسابقه بنې ان شاء الله. په دغه باندې ډاډمن یو که ډېره بدقسمتي او بدبختي نه وي نو لوبغاړو مرته پوره پوره تیاری کړه دونه ان شاء الله د موږ دغه روان سبانه لوبه چې ده ډېره په زړه پورې ده. تر اوسه پورې دغه ټورنمنټ چې د اوپن یعنی خلاص ده هر یو ټیم کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي. هېڅ توقع د خلکو نه وه چې د پاکستان ټیم به هند به مات کړي او بیا دومره رنځونه به تي پوره کړي. خو دې نه دا معلومیږي چې څلور واړو لوبډلې چې دي دغه څلورم دویم پړاو ته چې راغلي دي ډېرې پیاوړې لوبډلې دي او کوشش د لوبډلو دغه ده چې فاینل ته دوی لاره پیدا کړي.
امزای صاحب عمر ګل د پاکستان د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی د افغانستان د ټیم د بالینګ کوچ دغه کارکردګي به څومره مؤثره تمامه سي په سبا لوبه کې؟
د سی بي چې د لوب د افغانستان بولران که تاسو وګوري څومره کو وګوري دا ماشاءالله د سی بي چې تر ډیر وخت نه دی خلګیا دی اوس راشد خان چې د پوره نوم لري او یو ښه تجربه کار لوبغاړی ده. هغه خپل ټول تجربه د پاره ډیر ضروری دی ځوان لوبغاړو سره شریکي او د غسی محمد نبی او د موږ د نور ځوان لوبغاړي چې ملي لوبډلو ته راغلي تیر نو نسکلونو او د افغانستان داخلي پیداوار ته ورته ویل شي. نو پاتې شو دی عمر ګل هغه تجربه چې دغه څه وخت نه دی دلته دا خپل تجربه دی وسره شریکي چې کومې عملی تجربه عمر ګل په خپل وخت کې په بولینګ کې تاسو سره کړی بس هغه تجربه دي. نور د موږ لوبغاړي د سیو حالات تر سره رسیدلي دي چې پوره پوره با تجربه کار دي پوره دوی کې هغه صلاحیت شته چې دوی په هر رقم میدان کې او په هر رقم پیچونو باندې دوی ښه بولینګ تر سره کوي. خدا چې دواړو تجربه سره یو شي نو بیا ان شاء الله یو ډېر ښه نتیجه په لاس باندې راځي. نو د عمر ګل خواله بیا په دغه د چې په پښتو ژبه باندې د لوغور سره کې یو خپل تجربه ورسره شریکي.
د آسیا د جام دغه لوبې به د نورو نړیوالو لوبو لپاره څومره مهمه وي او څومره به د افغانستان د ټیم لپاره لار پرانیزي؟
بالکل تاسو د بولینګ خبره وکړه خو که زه د بیټنګ خبره هم وکړم بیټنګ هم په دغه آسیا کپ کې تاسو وګورئ ډېر ښه بیټنګ وشو. سریلانکا نه موږ په لس تقریبا په لس اشاریه څو بالو باندې موږ میچ وګټ یعنی په یو ډېر غټ توپیر سره دی. بنگلاديش خلاف باندې موږ لوبډلې ډېر ښه بیټنګ تر سره کړ او دغسې د سریلانکا خلاف باندې تقریبا 120 کې 50 منډې وسولې. نو بولینګ سره سره که تاسو وګورئ موږ بیټنګ هم ښه ده او پاتې شو دغه تاسو د سوال بل اړخ ته بل پوښتنې ته راسم. دې ټورنمنټ کې لوبې کول د دغه د آسیا ایشین کرکټ کونسل د دې ټورنمنټ مخه هم دغه و چې دغه د آسیا ټیمونه د روان جام لپاره ښه تیاری تر سره کړي ښه لوبې وکړي او پوره هغه تمرینات وشي تر څو د روان نړیوال جام چې په اسټرالیا کې تر سره کیږي. نو د آسیایي شورا هم دغه کوشش وی چې خپل آسیایي ټیمونه چې په هر رقم کېږي دوی وغواړي چې د روان جام آسیا ته راشي. نو دا دی دیو دی خې اقدامو نو بالکل واقعن چې دلته میچونه ګټل په ټیمونو باندې ډېر ګټه سر کې دلته د لوبغاړو خپل هغه ذاتی پرفارمنس چې دوی کې خېلو به زکه هغه دوی په روان ورلد کپ کې دوی د ډېر په کار باندې راتللی شي نو ډېر یو بهترین پریکټس یعنی تمرین به وشي د روان جام جهان لپاره.
د افغانستان د کرکټ بورډ روزونکی رئیس احمد زیو لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسائل هم څېړو خو د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د افغانستان څنګه د ژمي در رسیدو په درشل کې لمرستاندوی بنسټونو غوښته چې د بیوزلو افغانانو لاسنیوي وکړي. د ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې اړې افغاني کورنۍ تر بل هر وخت زیات لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په بیان کې یادونه شوی چې دوی له څه باندې 24 میلیونه اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د کابل لشاره څباندې 3000 سوالګر راټول کړي دي. په دې ډله کې څباندې 2000 شزي هم شامل دي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستيال ملا عبدالغنی برادر دفتر په دې اړه پرون یو ویډیوي پیغام ورکړی.
د سوالګرو راټولولو کمیټې د روان 400 مریض کال د وګي یا اسمبلی میاشتې تر 12 نیټې پورې د کابل ښار لبی لا بلسیمو 3043 سوالګر راټول کړي دي. د راټول شو سوالګرو له جملې 2109 خځې دي چې تر ارزونې وروسته یې 499 مستحق او 1400 بیا حرفوي سوالګر پیژندل شوی دي.
طالب چارواکو ویلي چې مستحق سوالګر یې ټول افغانی ستری میاشتی ټولنی ته معرفي کړي چې هلته به ورسره لازمي مرستې وسی. د کرکټ په آسیای جام کې نن د هند او سریلانکا ټیمونه سره مسابقه لري. هند آسیای جام په دویم پړاو کې وړم ورځ له پاکستان ماتې خوړلې ده، خو سریلانکا بیا لومړی برای د افغانستان په وړاندې ترلاسه کړي. تمه ده چې د څلورو غوره لوبډلو په دې پړاو کې افغانستان سبا چهارشنبه ماښام له پاکستان سره مخامخ سي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی. د پاکستان پوز وی په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې لقبل 15 پاکستانی سرتیری او 4 افراطی وسلور وژل سول. د پوز د مطبوعاتي څانګې په اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونه د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوزي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستانی سرتیری او 4 تن افراطی وسلور د ډزو په تبادله کې وژل سول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ډله ډیره فعاله ده. د زاپوریجیا اټومي تاسیسات وروستی فعال ریاکټور هم بند سو. د اوکراین د زاپوریجیا اټومي بټي چلوونکی اینر هواتم وای څنګه چې د روسیې لخوا پیشغل سو سیمه کې لا هم راکټي بریدونه دوام لري. د پیښې درمنځ کېدو لبیری وروستی فعال ریاکټور هم بند سوی. د راپورونو لمخې په دې اټومي تاسیسات کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارونکو له پلټونو سره سره په شاوخوا سیمه کې راکټي بریدونه دوام لري. په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمانداني د دوشنبه پر ورځ تایید کړ چې د امریکا دوه B-25 بم غورځوونکو الوتکو د فارس خلیج پر سر ځینې الوتنې وکړې. دغه الوتکې چې د اټومي ډزو وړتیا هم لري د یکشنبه پر ورځ د اسرایلو، کویت او سعودي جنگي جټ الوتکو په ملتیا پروازونه کړي دي. په منځنی ختیځ کې د امریکا د هوایي ځواک لوړ پوړي چارواکي الکس گرینویچ ویلي دا بم غورځوونکو الوتکې د برېټانیا له ایوي پوځي اډې څخه سیمې ته الوتنې کړې وي او اوس یې پروازونه ختم او د سیمې له قلمرو وتلي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس او اسرایلی رسنیو دا د ایران په وړاندې د قوت د ننداري په توګه یاد کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت مو هرکلی کوم. نن سه‌شنبه ده او د تل په څیر د بیولوژي مضمون درس واردی. یادونه کوم چې د دې خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه چمتو کړي او تاسو یې له ازادي رادیو اوري. نن به د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون کې ولولو چې جنیټیک څه شی دی. خوونکی به د جنیټیک تاریخي بحث ته لنډه اشاره وکړي او د درس په دوام به وراثت او کروموزوم ولولو. دا بوارو چې جنیټیک بیولوژیکي یو ډیر مهم او پزړپوري درس دی، ځکه په دې عملیه کې د مور او پلار د بدني جوړښت خصوصیات لیوي حجرې څخه بلې هغې ته چې د اولاد حجره ده انتقالیږي. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
جنیټیک یا د وراثت علم، جنیټیک هم ورته وایي، د وراثت علم په پښتو کې ورته وایو، د مور او پلار یا د والدینو څخه راتلونکي نسل یا بچیانو ته د خواصو د استول یا لیږدول او د هغو د څرنګوالو یا راښکاره کیدلو څخه بحث کوي. یا په بل عبارت که چیرې بل تعریف څوک ورته وایي، دا هغه علم دی چې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته، د والدینو څخه نوي نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د لیږد څخه عبارت دی. بیولوژیکي معلومات دلته بل هیڅ نه دي، فقط د هغو څرنګوالی دی یا د مور او پلار څخه و کوشنیانو ته یا بچیانو ته د رنګ استول دی، یا هم د ورشتان رنګ دی، او یا هم کد دی، او یا هم نور داسې ډېر بیولوژیکي معلومات. د جینیټیک علم د بیولوژي یوه ډېره مهمه څانګه ده. د دې د موجوده قوانین، یا که چیرې د دې قوانین موږ مراعت کړو، موږ په دې باندې توانیږو چې د دوو ژوندیو موجوداتو تر مابینځ توپیر او تغییر معلوم کړو، یا ورته والی او توپیرونه معلوم کړو. دا معنا چې که چیرې موږ د جینیټیک په علم باندې د هغو په قوانینو باندې وپوهیږو، نو موږ کولی شو چې د دوو بوټو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د دوو انسانانو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د مور او پلار او د زامونو یا د لوڼو تر مابینځ فرق معلومولی شو. لومړی شخص ګریګور مندل د هغه تر مخه نور ډیر پوهان رااله چې غوښتل یې دغه د جنیټیک په قوانینو باندې ځان پوه کړي، خو حاکم نسول باندې نو لومړنی شخص چې دغه د ارثي خواصو په لیږد باندې حاکم سو هغه ګریګور مندل و. دایره ولاړ سو په 1386 میلادي کال کې دغه قوانین د مشنګ پر بوټو باندې چې د خپل پونتون د کلیسا او شاته ارزای چې و د هغه په بخچه کې کړی و، دغه د مشنګ د بوټي د تجربې حاصل و چې د بیا وروسته قوانین پر جوړ کړل. دی چې کله ژوندی و چا د ده پر خبرو باندې باور نه کوي، خرافات یې بلله، مګر کله چې دی مړ سو 40 کاله وروسته نور پوهان راغله، د ده نظریات هغه وخت تایید سوله. بیا د ده څخه وروسته نور ځوان پوهان راغله چې د جنیټیک په علم کې نور قوانین رامنځته کړل. دا ګریګور مندل و چې د جنیټیک د پلار نوم هم ورکول سوی دی. وراثت او صفتونه، جین څه ته وایي؟ صفتونه د مور او پلار څخه اولاد ته په ارث باندې اخیستل کیږي. ارث که چیرې تاسو یو بل ځای د وراثت نوم اورېدلی یي، یعنی وایي یو چا ته دغه پیسې د پلار څخه په میراث باندې ورپاته سولې، دلته هغه میراث یا ارث یا وراثت دا شی نه دی. دلته فقط هغه تغییرات دي د مور او پلار څخه و نوي نسل ته استول کیږي، چې دغه هر صفت، هغه که د ورشتانو رنګ دی، که د پوست رنګ دی، که کت دی، هر څه چې دی هغه په اوس وخت کې د جین په نامه یادیږي. جنونه په جوړه ډول دي چې یو د مور او پلار دی، یو د مور دی او یو د پلار جن دی، چې دوی سره وزایس دی جوړه سوله، او د جوړه جنونو ته الیل وایي. اوس نو ظاهری بڼه د یو شخص ده چې د مثلا تاسو اوس یو مچ پرس کوي، دی که چیرې موږ د باندې خواست ورته وګورو، د دغه ظاهری بڼې ته فینوټایپ وایي. مګر د ده که چیرې موږ کروموزومونه وګورو، حجرې وګورو، او هر هغه څه چې موږ په سترګو نسو لیدلی، هغه ته یې جینوټایپ ویل کیږي. دا د جینوټایپ او فینوټایپ تر مابینس فرقونه دي. تاسو په چپلاس عکس کې وګورئ، مرژک دی، مچ دی، ګلان دی، دا د دې فینوټایپ یا ظاهري بڼه ده. مګر په جینوټایپ کې د دې کروموزومونه، د دې هستې، د دې ار ان اې، ډي ان اې، دا ټول جینوټایپ دي. کروموزوم څه ته وایي؟ هسته لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویلي وه، دوه دندې درلودلې. د هغو څخه یوه دنده دا وه چې دې حجرې ته د مثل په تولید کې اجازه ورکوي، یعنی حجره په دې باندې قابلیت لري تر څو د مثل تولید کې. د هستې په داخل کې خپل اوږده توسوي رشتې یا تارونه موجود دي چې هغه د کروموزوم په نامه سره یادیږي. دا کروموزومونه دوه لاسونه یا دوه اندامونه یا دوه مټه لري چې په یو مشخص ټکي یا مشخص ځای کې سره وصل سوي دي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او دا جلا جلا مټ چې دی هغه د کروماتیټ په نامه سره یادیږي. د انسانانو د کروموزومونو شمېر 23 جوړې دي یا 46 عدد دي. دلته تاسو ورته وګورئ چې کروموزوم څه ډول جوړښت لري. دی دوه مټه لري چې د مشخص په دې ځای کې تاسو وګورئ، دا برخه چې دا د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او نور کنه وګورو، دغه یو برخه د کروماتیت په نامه سره یادیږي، او بل برخه هم د کروماتیت په نامه سره یادیږي. که تاسو په زیر سره ورته وګورئ، کروموزوم بل هیڅ نه دی، د ډي ان ا جوړښت. ډي ان ا ډیر سره پیچل سوی ده، ورسته دا کروموزوم را مابینځ ته کړی دی. د هر انسان جسم دوه ډوله حجرې لري، یو جسمی حجرې دي او بل جنسی حجرې دي. جسمی حجرو ته دوه ان کروموزومي هم حجرې ویل کیږي او جنسی حجرو ته ساده ان کروموزومي حجرې ویل کیږي. د انسان هر حجره چې د هغه 22 جوړه جسمی کروموزومونه یا دوه ان کروموزومي حجرې لري چې هغه اوټوزومل حجرې هم ویل کیږي، او فقط یو جوړه جنسی کروموزومونه لري چې هغه په شوزو کې په ایکس ایکس سره نشانه کیږي او په نارنو کې په ایکس وای سره نشانه کیږي. نو دا غیلاته چې کچیر یو څوک وایي چې د اولاد جنس ټاکل په چا پورې اړه لري، هغه په پلار پورې اړه لري. ولې د ښځو د جنسي کروموزومونه دواړه ایکس ایکس دي، د نارینه وو هغه ایکس وای دي. اوس که نو د پلار څخه ایکس ایکس ته ورسي، هغه ښځه یا انجلۍ کوچنۍ په منځ باندې راځي، مګر که چیرې وای ورسي، هغه نارینه کوچنۍ په منځ راځي.
د بیولوژي د درس په دوام دی ولسم ټولګي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې پر یو نباتي مسأله خبرې کیږي. دا برخه فوتوسنتیسس ده چې زیایي ترکیب هم ورته ویل کیږي. فوتوسنتیسس هغه جالبه عملیه ده چې لمخې نباتات یا بوټي للمر او آزاد فضا څخه انرژي اخلي او د سیستم لمخې په شیره او یا انرژي بدلوي. خوونکي به د درس پوره تشریح وړاندې کړي.
فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی. تاسو ګورئ خپل له کلمې څخه معلومیږي فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د رڼا او نور او سنتیز د ترکیب په معنا دی. د رڼا او نور ترکیب فوتوسنتیز یعنی د رڼا او نور ترکیب. ځایي ترکیب یا فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. هغه عملیه چې نباتات خام مواد د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي، هغه د ضیایي ترکیب یا فوتوسنتیز په نامه یادیږي. بیا په بلې عبارت داسې ویلی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. دغه کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي چې هم په خپله نبات او نور ژوندي موجودات ورڅخه ګټه اخلي. دغه کیمیاوي انرژي چې د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي هم کولی سي چې د هغه څخه نبات ګټه واخلي او هم کولی سي چې نور موجودات ورڅخه ګټه واخلي. فوتوسنتیز مو وپېژندئ چې د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې د رڼا فوتو د رڼا او نور او سنتیز هم د ترکیب په معنا دی. او دا خپله هغه عملیه ده چې خام مواد نباتات خام مواد یعنی اوبه او کاربن ډای اکساید مو د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي او کیمیاوي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي چې کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي او نباتات او هم ژوندي موجودات کولی سي هغه څخه کار واخلي یا هم ګټه واخلي. د ضیایي ترکیب اړوند عوامل دي. لاندې عوامل د ضیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اول چیش دی؟ رڼا ده. رڼا او نور د ضیایي ترکیب لپاره ډېر ضروري دي. د ضیایي ترکیب لپاره د لمر رڼا ضروري ده. د رڼا ځانګړتیاوې او شدت په دې عملیه کې اغیزه کوي. ډیره رڼا د کلوروفیل لپاره زیان رسوي. منځنۍ رڼا کولی سي چې دا عملیه چټکه کړي. منځنۍ رڼا مو څه کوي؟ دا عملیه چټکوي او کمه رڼا دغه عملیه کمزوري کوي. که چیرې رڼا ډیره زیاته وي کلوروفیل لپاره بیا زیان رسوي، خو که چیرې منځنۍ وي دغه عملیه ډیره چټکوي. خو که چیرې دغه عملیه کمه که چیرې رڼا کمه وي بیا دغه عملیه کمزوري کوي. د رڼا په نشتوالي کې کلوروفیل بیا فعالیت نسي کولی. دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کیږي، یعنې موږ کولی شو چې دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کړو. د ضیایي ترکیب په خالصه سرو څپو کې ښه صورت نسي. همدارنګه ابي رنګ څپې هم د دې عملیه لپاره اهمیت لري. ورپسې کلوروفیل دی چې د ضیایي ترکیب عملیه بله کلوروفیل څخه صورت نه نیسي. که چیرې کلوروفیل شتون ونه لري ضیایي ترکیب هیڅ صورت نه نیسي. کله چې کلوروفیل فوتون 1 یعنی د لمر کوچنۍ ذره جذب کړي کلوروفیل هڅول کیږي، یعنی کلوروفیل مو څه کیږي؟ فعال کیږي. د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره کافي ده. کلوروفیل چې د لمر کوچنۍ ذره ده، په کې چیرې د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره شتون ولري، د همدې تحریک لپاره کافي ده. بنفش رنګ هم دا کار کولای سي. هم سور څپه کولای سي چې دا کار وکړي، هم بنفش رنګ کولای سي چې دا کار ترسره کړي. کلوروفیل د کلوروفیل د فلورسنس خاصیت لري، یعنی کولی شي چې د لنډې څپې وړانګه جذب کړي او د اوږدې څپې وړانګه خپره کړي. هڅول شوي یا هم فعال شوي کلوروفیل نږدې خپله یوه سلنۍ یا یو فیصدي انرژي په دې عملیه کې له لاسه ورکوي. کوم وخت چې کلوروفیل فعال کیږي یا دغه کلوروفیل چې فعال شوی وي خپل یوه سلنه یا یو فیصدي انرژي کولی شي چې په دې عملیه کې له لاسه ورکړي. دریم عوامل چې وو هغه کاربن ډای اکساید دی. په زیایي ترکیب کې د کاربوهایډریټ جوړولو لپاره د کاربن ډای اکساید شتون ډیر ضروری دی، یعنی په زیایي ترکیب کې چې کله کاربوهایډریټ جوړیږي د هغه دپاره د هغه د جوړېدو دپاره کاربن ډای اکساید سل په سل کې د هغه شتون ضروری دی. څلورم عوامل هم اوبه دي. د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دي. موږ وویل چې خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. نو د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دي چې د زیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اوبه د نوري تعامل په دوران کې کولای شي چې هایدروجن او اکسیجن تولید کړي. د ستوماتا وازیدل یا هم د ستوماتا خلاصیدل د کاربن ډای اکساید خارجېدو لپاره ضروري دي. همدارنګه مالګه او منرالونه له اوبو سره یو ځای د ریښې له لارې نبات ته جذبیږي او پاڼه ته رسول کیږي چې دا په زیایي ترکیب کې کارول کیږي. د زیایي ترکیب د عملیې لپاره پر مهم عواملو لکه رڼا، کلوروفیل، کاربن ډای اکساید همدارنګه او اوبو سربیره د تودوخې مناسبه درجه هم ضروري ده، یعنی د نور یا هم د تودوخې درجه باید مناسبه وي. په عام ډول د زیایي ترکیب لپاره مناسبه تودوخه د سانتي ګرید د 15 درجو څخه تر 30 درجو پورې ده. مناسبه درجه د زیایي ترکیب لپاره د 15 څخه تر 30 پورې ده. د سانتي ګرید له 30 درجو څخه زیاته تودوخه چې دغه عملیه کراروي یا دغه عملیه ورو کوي، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، که چیرې تودوخه زیاته وي عملیه ورو کیږي. نو دلته وایي چې د 30 درجو څخه زیاته تودوخه دغه عملیه ورو کوي او د سانتي ګرید څخه په 15 درجو کې دغه عملیه په بشپړ ډول دریږي. یعنی که چیرې د سانتي ګرید د 30 درجو څخه دغه د تودوخې درجه 45 درجو ته ورسیږي، موږ وایو چې دغه عملیه په بشپړ ډول دریږي. ځینې خاص نباتات موجود دي چې په زیاته یخنۍ او یا زیاته تودوخه کې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. یعنې کیدای شي چې هوا ډیره یا تودوخه ډیره زیاته یا په زیاته یخنۍ، یعنې هوا ډیره یخه وي او یا هم تودوخه ډیره زیاته وي چې نبات د زیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې داسې نباتات هم شتون لري چې هغه خاص نباتات دي. د بیلګې په توګه د یخ او غرنۍ سیمو ځینې نباتات چې دي هغوی د صفر څخه تر 10 درجو سانتي ګرید پورې او د تودو او یعنی هغه سیمې چې هلته تود وي یا توده ځایونه وي په هغه ځای کې ځینې نباتات د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې دغه عملیه سرته رسوي. ځینې خاص نباتات دي چې هغه په ډېره زیاته یخنۍ او یا هم په ډېره زیاته تودوخه کې زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي چې په یخو ځایونو کې یا په غرنیو سیمو کې هغه د صفر څخه تر 10 سانتي ګرید درجو پورې ده چې زیایي ترکیب نباتات سرته رسوي، او په تودو ځایونو کې بیا هغه د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې ده چې بیا نباتات زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. دغه د نور اغیزمن عوامل سول. راځو د زیایي ترکیب اهمیت. زیایي ترکیب زموږ په ژوند کې ډیر زیات اهمیت لري. د سمکې پر مخ د ژوندۍ موجوداتو د ژوند کولو لپاره به حد زیات اهمیت لري زیایي ترکیب. موږ ویل چې نباتات د خوراکي توکو په حیث او ژوندۍ موجوداتو څخه کار اخلي، ځکه چې د دې لپاره ډیر زیات اهمیت لري چې د ټول ژوندۍ موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ده. همدا زیایي ترکیب دی چې د ژوندۍ موجوداتو لپاره خوراکي توکي برابروي. موږ داسې وایو چې زیایي ترکیب د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره، که چیرې هغه نباتات وي که چیرې انسانان یا حیوانات وي، د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه زیایي ترکیب دی. همدارنګه د کاربن ډای اکساید د دوران د تودوخې د درجه په ساتلو کې هم مرسته کوي. هم د کاربن ډای اکساید د دوران او هم د تودوخې د درجه په ساتلو کې زیایي ترکیب مرسته کوي. د زیایي ترکیب په واسطه چاپیریال هوا صافوي. د زیایي ترکیب واسطه چاپیریال هوا صافیږي. نباتات د زیایي ترکیب په دوران کې کاربن ډای اکساید جذبوي، کاربوهایډریټ او اکسیجن منځ ته راځي چې دا د زیایي ترکیب په دوران کې منځ ته راځي. که چیرې زیایي ترکیب شتون ونه لري دا دوران منځ ته نه راځي، یا دغه څه منځ ته نه راځي، نباتات نه شي کولای چې دا کار وکړي. کاربن ډای اکساید د ټول ژوندي موجوداتو د تنفس لپاره ضروري ده. که چیرې کاربن ډای اکساید شتون ونه لري، ژوندي موجودات تنفس نسي کولی، یا د تنفس عملیه سرته نسي رسولی. د کاربن ډای اکساید یوه ځانګړتیا دا ده چې د لمر تودوخه جذبوي. که چیرې د ځایي ترکیب عملیه د کوم لامل له مخې ودرېږي، هغه کاربن ډای اکساید چې په مختلفو لارو سره تولیدېږي هغه زیاتېږي او په پای کې تودوخه درجه لوړېږي. ځمکه ګرمېږي چې دې عمل چې دې عمل ته د شین کوریزو یا ګلخانیو غزونو اغیزه وایي. د دې په پایله کې د ټولې نړۍ د تودوخې درجه ورو ورو زیاتېږي چې د نړۍ تودوالي حالت رامنځته کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي درس اورو. په دې برخه کې اصلي باس وراثت دی، خو د درس ډیره برخه د مندل پر قوانینو ورټوله ده. په درس کې به ښوونکی راته مندول راو پیژني چې هغه څوک او څنګه یې تجربې د دې لامل شوې چې په بیولوژي کې یو ستر باس رامنځته کړي.
د 1822 کلونو څخه تر 1830 کلونو په منځ کې د اتریش بیولوژیست ګریګور مندل د میراث لومړی قانون ومند. د دغه کلونو په منځ کې یو اتریشي بیولوژي پوه یا هم بیولوژیست چې ګریګور مندل نومېده هغه د میراث لومړی قانون ومند، یا لومړی قانون پیدا کړ یا هم کشف کړ. هغه چې و په خپل مندل د بزګر زوی و چې خپل ماشومتوب یې په فقر او سختي سره تیر کړ. دغه وضعیت هغه په منظم ډول ښوونځي ته د هغه د تګ مخه ونیوله. نو هغه اساسا له ځان څخه شیان زده کول. په یوویشت کلنۍ کې هغه د برون د اګستین بندر ته لاړ او په 1834 کال کې کاهن سو. یعنې د دغه ستونزو سره سره چې هغه په فقر او سختي کې ژوند تېراوه او همدارنګه په منظم ډول نسوی کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي، د دې تر څنګ د دغه ستونزو سره سره بیا هم د یوه کولی سوای چې په 1834 کال کې له ځان څخه کاهن جوړ کړي. له هغه ځای چې هغه له هغه ځای څخه وروسته بیا دی د ویانا پوهنتون ته د ساینس او د ریاضیاتو د تدریس لپاره لیږدول کیږي. مندل په خپل هغه پریازي او نباتاتو په دواړو علمونو کې ډیر زیات علاقه درلودل، تر دې چې دوی وتوانې دي د جوارو د بوټو ملکیت په تفصیل سره مطالعه کړي. د دې تر څنګ هغه نور ډیر زیات مطالعات او تجربې سرته ورسولې چې بیا د خپل دغه مطالعاتو او تجرباتو نتایج د برون تاریخي انجمن ته وړاندې کړ. بیا د هغه د مطالعاتو هغه نتایج او هم د هغه خپل مطالعه په 1868 کال کې د همدغه انجمن لاره خپاره شول. په لومړي سر کې د مندل تجربات او د هغه مطالعات د خلکو لپاره هیڅ د باور وړ نه وو. نه هم خلکو هغه په هغه باندې باور درلود او نه هم منل. خو وروسته بیا د ځینو کلونو یو څه اندازه کلونو وروسته کله چې مندل وفاتیږي یا هم خپل ژوند له لاسه ورکوي، هغه وخت به خلک د جنټیک په علم باندې لږ څه پوهیږي او بیا د مندل هغه مطالعات رښتیا ګڼي او پر هغه باندې باور پیدا کوي. مندل په 1834 کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې. په 1900 کال کې درې نبات پیژندونکي چې هر یو جلا جلا پر وراثت باندې کار کاوه هغه د مندل ټول آثار یې کشف کړل او د هغه له مخې نورې نسخې جوړولې. د مندل قوانین هم په هغه کال کې خپاره شو او درې سره نباتات پیژندونکي دغه درې واړه نبات پیژندونکي مندل د وراثت د علم پلار پیژنده چې ویل خپل مندل یا ګریګور مندل چې دی هغه د وراثت د علم یا د جنټیک د علم پلار دی. په همدې ترتیب سره د مندل کارونه د جنټیک د علم د مطالعې اساسي روش سو او نور نبات پیژندونکي بیا هم نور بیولوژي پوهان د مندل د تجربو او د مندل د نتایجو او د هغه د مطالعې پر بنسټ باندې د جنټیک په علم کې نور کارونه سرته ورسول او نور لاسته راوړنې درلودې. مندل په واسطه کشف شوي قوانین د وراثت اساس جوړ کړ. کوم قوانین چې مندل لاسته راوړل هغه د وراثت د علم اساسي د وراثت د علم اساس بلل کیږي. د مندل مطالعه داسې وه چې هغه لومړی یو مناسب بوټی انتخاب کړي. مناسب بوټی د لاندې خواص پر بنسټ یا هم د لاندې دلایلو پر بنسټ انتخاب کړ. هغه بوټي چې موندل د خپل تجربو لپاره مناسب وګڼي هغه د موشنګ بوټي وو. موشنګ د تجربو د سرته رسولو لپاره څو ښه صفتونه درلودل. لومړی دا چې هر صفت یې یوازې دوه حرارتونه لري. له بلې خوا د هغه کراس یا تزویج ډېر اسانه دی. د دې ترڅنګ ډېر ژر ګلان کوي او ډېر زیاتې دانې تولیدوي چې په دې ترتیب سره پر هغه باندې تجربه ډېر ژر نتیجه ورکوي چې پر همدې بنسټ یا په همدغه دلیل منل د خپل تجربې لپاره د موشن بټۍ انتخاب کړ. دوهم مثال یې دا و چې مندل په خپل کار کې یو ښه صفت یوازې یو صفت ته متوجه کېده چې مثلا هغه یوازې د ګل رنگ ته پام کاوه خو د هغه نور خواص لکه د هغه وده د هغه د دانو انکشاف د دې ترڅنګ د هغه بڼه شکل د نورې اصلا په پام کې نه نیول. مندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده مثلا یوازې د یو ګل رنگ ته پام کاوه. د دې ترڅنګ دیمه اصل یې دا و چې مندل د کراس تجربې چې وې هغه په تصادفي ډول نه و. یعنی کوم تجربې چې د سر ته رسولې هغه یو تصادف نه و بلکې هغه په خپلې تجربې چې وي پر هغه باندې باور درلود تر هغه چې د څو ځلې یوه تجربه سرته رسول یوه تجربه څو ځلې تکراروله تر څو هغه کومې غلطي چې هغه اصلاح سي او نور هم د غلطي مخنیوي وکولای سي. څلورمه مسله دا و چې په پای کې هغه د خپلو نتیجو یا هم د خپلو تجربو په پایله کې حسابولې چې د دې کار لپاره ډېرې تجربې سرته ورسولې ځکه د هغه د کار پایلې یوازې د قوانینو لپاره یا هم د قوانینو له لارې ثابتېدلی شوی. دا زه د مندل قوانین وایي چې د مندل قوانین څو دي. په اصل کې د مندل قوانین درې څلور قوانین لري چې دلته هر یو په تفصیل سره وایي. اول دا و چې مندل د خپلو زیاتو تجربو او مطالعو پایلې په څلورو فرضیو باندې لاندې کړلې. یعنې د هغه مکمل تجربې د هغه مکمل مطالعې پایلې چې وي هغه پر څلورو فرضیو باندې ولاړ وه. یا هم څلور فرضیې درلودلې. اول دا چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري. ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره یوازې دوه علیلونه لري چې یو علیل د پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. علیل په خپل چې شته ویل کېږي هغه د یو جین متبادل صفت دی. وایي چې ژوندۍ موجودات یا هم د مندل د تجربو هغه اول فرضیه دا و چې ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري یو یې له پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. دوهم فرضیه دا و چې د هر صفت لپاره وایي کېدای شي چې یو شان او یا هم متفاوت علیلونه شتون ولري. هر صفت کېدای شي چې یو رقم یا یو شان او یا هم متفاوت یا بیل علیلونه سره شتون ولري. یعنی هر صفت کولی شي چې په دوو یا څو بڼو سره ښکاره شي. دریم فرضیه دا وایي کله چې دوه علیلونه د القاد عملیې په واسطه سره یوځای کېږي کله چې د القام د صورت ونیسي او دوه علیلونه سره یوځای سي په دې وخت کې شایي یو علیل خپل صفات ښکاره کړي یو یې شاید خپل خواص ښکاره کړي خو بل علیل کېدای شي خپل خواص پټ وساتي یا د هغه خواص ښکاره نسي. مندل هغه علیل چې خپل خواص ښکاره کول هغه د غالب پر امایت کړه او هغه علیل چې هغه خپل خواص یا هم خپل صفات نه ښکاره کاوه هغه د مغلوب پر امایت کړه. اخیری فرضیه دا و چې دغه دوه علیلونه چې د یو صفت چې په یوازې په یو صفت پورې اړه لري دغه علیلونه د ګمیټونو د مستراتک په وخت کې یو د بل څخه جلا کیږي او یوازې یو علیل یو ګمیټ ته انتقالیږي. راځو د مندل لومړی قانون ته چې د مندل لومړی قانون چی شو. وایي دغه د مندل لومړی قانون دا څرګندوي چې مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي. مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي چې هغه د جین په نامه یادیږي. د مندل لومړی قانون چې دی هغه د واحد اوصاف قانون او یا هم لا اف یونټ کریکټرز په نامه یادیږي. د مندل دویم قانون دا و چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د جین یعنی د خپل یو فکټور جین چې دی هغه د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي. د مندل دویم قانون دا و یا د مندل دویم قانون دا بیانوي چې په جوړه فکټورونو کې یو فکتور د بل فکتور اوصاف پټ ساتي یا هم یو فکتور د بل فکتور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي چې دې ته پرنسپل اف ډومیننس اند ریسیو په نامه او یا هم د برزیت او مخفي په نامه یادوي. هغه کچېره دوه ژوندۍ موجودات چې د یوې جوړې خالص صفت له مخې سره توپیر ولري دوی په خپله کې سره تزویج سي د هغوی اولاد په اولاد کې غالبا یو د هغو دوه صفتونو څخه یو پټ پاتې کیږي او یو په پوره ډول سره ښکارا کیږي. د مندل دریم قانون د جینونو تفلیق په نامه یادیږي چې نن ورځ د جینیتیک لومړی قانون یې جوړ کړی دی. دا قانون به دا څرګندوي چې د ګمیتونو د تشکیل په وخت کې کله چې ګمیتونه سره تشکیلیږي په دغه وخت کې جوړه فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. جوړه فکټورونه یو له بل سره جلا کیږي او هر ګمیت له دوو فکټورونو څخه یوازې یو فکټور اخلي. یعنی کله چې ګمیتونه سره تشکیل شو په دغه وخت کې فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. هر ګمیت لپاره یوازې یو فکټور یا هر ګمیت یوازې یو فکټور اخلي.
درانو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس پس د کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو ته ځوابونه ورکړي، تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.